السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. په دې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. طالبان وایي د عمران خان خبرې په غبرګون نه ارزي.
دې نظریاتي کوم تاسو توهین امیس چې موږ وایو غته د حکومت په حساب باندې عکس العمل وکړو زه خدای ست نه وینم.
خو د افغان کلتور په اړه چې ګواکې د نجونو د تعلیم پر ضد دی د خان څرګندونو بیا پراخ غبرګونونه پارولي.
دا د تاسف خبر ده او دا هغه شی دی چې تناقض لري د طالبانو د قول او د عمل ترمنځ. دا مطمئنا د اعتراض موجب ده.
د افغانستان مالی وزارت وایي نږدې ټولو دولتي مامورانو د دریو میاشتو معاشونه ترلاسه کړي.
مازمی کوشش دی چې د پاتې ادارې دي او مشت خپل استحقاقونه راوړي دي د هغو معاشات هم اجرا د جدي څخه مخکې باید ټول معاشات اجرا شي.
نو راپورونه هم شته او دا به هم واوري چې ملګرو ملتونو په وروسته یوه میاشت کې افغانستان ته څه باندې 100 میلیونه نقد ډالر ورکړي دي. د خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. میر احمد ساپای تخنیکی چارې مختوړي دی او نورو راپورونو ته وروسته راستنیږو. خو اوس مې همکار احمد تکال سټوډیو ته راغلی چې تاسو ته د دې ساعت خبرونه وړاندې کړي.
سلام علیکم. یونیسف وایي افغان ماشومان اوس تر بل هر وخت زیات مرستو ته اړ دي. د اسلامي همکارۍ سازمان د افغانستان لپاره ځانګړی استازی ټاکلی او د ایران حکومت یو سیاسي کورد محبوس د وسلوال پاڅون په تور اعدام کړی. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو د ماشوم د مرستې صندوق یونیسف وایي افغان ماشومان اوس تر بل هر وخت زیات مرستو ته اړتیا لري. په افغانستان کې د یونیسف دفتر پر ټویټر په یو بیان کې چې نن خپور شو د ملګرو ملتونو د دې اړوندې ادارې د ماشومانو د خوندیتوب د څانګې د مشر کورنلیوس ویلیامز له قوله لیکلي چې نوموړی وایي یونیسف پلان لري په سخته خوارځواکۍ د اخته 1 میلیون افغان ماشومانو درملنه وکړي. خو د ښاغلي ویلیامز په وینا وخت ډیر کم دی. د سلام په نوم د یونیسف یو کارکونکی چې له خوارځواکۍ ځپلو ماشومانو سره د مرستې لپاره په یو مرستندوی ټیم کې د کندهار ارغستان ولسوالۍ ته تللی پر ټویټر په یو پیغام کې د افغان ماشومانو پر وضعیت خبرې کړي.
له بده مرغه په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت په خرابېدو دی او د دې بشري بحران ضربه ماشومان ویني. له 3 میلیونه زیات ماشومان سږ کال د خوارځواکۍ او له 1 میلیون زیات ماشومان که هغه ډول مرستې چې زموږ ټیم یې رسوي ترلاسه نه کړي د مړینې له ګواښ سره مخامخ دي.
د ملګرو ملتونو نورو ادارو هم د ژمي له رارسېدو سره په افغانستان کې د یو بشري ناورین د احتمال په اړه خبرداری ورکړی. متحدي ایالاتونو له افغانستان سره د مرستې لپاره په اسلام آباد کې د اسلامي همکاریو د سازمان او آی سي غونډه مهمه او رغنده بللې. د او آی سي د بهرنیو چارو وزیرانو یو ورځنۍ ځانګړی غونډه د سعودي عربستان په نوښت پرون په اسلام آباد کې جوړه شوې وه. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ پر ټویټر لیکلی چې د غونډې مهمې لاسته راوړنې درلودې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون د غونډې په پای کې د او آی سي د موافقو یادونه وکړه.
په کانفرنس کې موافقه وشوه چې د بشري مرستو لپاره یو مالی صندوق جوړ شي. دوهم، د افغانستان لپاره د غذایی امنیت یو پروګرام تطبیق شي. دریم دا چې باید د افغانستان مالی او بانکي چینلونه آزاد کړو ځکه له بانکي خدماتو پرته اقتصادي فعالیت او له خلکو سره مرسته نشي کېدای.
او آی سی له پرونی غونډې وروسته د افغانستان لپاره ځانګړی استازی هم وټاکه. د دې سازمان سکرتر جنرال حسین ابراهیم طه خپل نږدې همکار طارق علي بخیت د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي په توګه نومولای دی. د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت وایي چې د دولت نږدې ټولو کارکونکو ته د 3 میاشتو معاشونه ورکړل شوي. له دې مخکې یو شمېر دولتي مامورینو شکایت کاوه چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته یې معاشونه نه دي اخیستي. خو د مالیه وزارت ویاند احمد ولی حقمل نن ازادۍ راډیو ته وویل د زمري د میاشتې ټول او د وږي او تلې د میاشتو ډېره برخه معاشونه اجرا شوي. ښاغلي حقمل زیاته کړه چې پاتې کارکونکو ته به هم ډېر ژر معاشونه ورکړل شي.
که یوه اداره او دوه ادارې پاتې وي هغه به هم نن د ورځ تر اخیره کار خلاص نور ورکړ دی. ولایاتو د اکثریت ولایت پرون لا دا د معاشات پروسې موږ پوره کړې. مازمي کوشش دی چې د پاتې ادارې دي او موږ ته خپل استحقاقونه راوړي دي د هغو معاشات هم متجرا
د دولتي ادارو د مامورینو پاتې معاشونه داسې مهال ورکول کیږي چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته په هیواد کې اقتصادي فعالیتونه په ټپه درېدلي او د دولتي مامورینو په ګډون د خلکو د بېوزلۍ کچه په لوړېدو ده. لازادی رادیو خبرونه اوري. د ایران سپاه پاسداران انقلابي ځواک د دې هیواد په جنوب کې 15 ورځني پوځي تطبیقات پیل کړي دي. د ایران د دولتي ټلویزیون د راپور له مخې د سپاه هوایی ځمکنیو او سمندري ځواکونو نن د لیندۍ په 9 په هورمز تنګي کې ګډ پوځي تطبیقات پیل کړل. دا تطبیقات داسې مهال پیلېږي چې په ویانا کې له پیاوړو هیوادونو سره د ایران د اټومي موافقې د احیا په مقصد خبرې ځنډېدلې او اسرایلو ګواښ کړی چې د ایران د اټومي پروګرام پر ضد به یو اړخیز اقدام وکړي. د ایران د نیمه دولتي خبري آژانس مهر د خبر له مخې د سپاه جکپوري قمندان غلام علي رشید ګواښ کړی چې د ایران پر ضد د اسرایلو هر راز اقدام ته به سخت ځواب ورکړل شي. رشید ویلي چې ایراني ځواکونه به پر ټولو هغو مرکزونو او اډو چې پر ایران یرغل ترې کیږي که پر ځمکه وي که په هوا کې بې ځنډه برید وکړي. نوموړی زیاتوي چې ایران ته د اسرایلو له لوري هر راز ګواښ د امریکا له موافقې پرته ممکن نه دی. د بل خبر له مخې د ایران حکومت د نړیوالو له غوښتنو سره سره یو کورد سیاسي محبوس د حکومت پر ضد د وسلوال پاڅون په تور اعدام کړی. په اوسلو کې د ایران د بشري حقونو ټولنې IHR او په فرانسه کې د کردستان د بشري حقونو شبکې خبر ورکړی چې حیدر قربانی پرون سهار وختي د ایران د کردستان ولایت په یو محبس کې اعدام شو. د ډلو ویلي دي چې د قربانی کورنۍ او مدافع وکیل ته د هغه د اعدام په اړه له مخکې خبر نه و ورکړل شوی. د کردستان دا سیاسي فعال په داسې حال کې اعدام شوی چې قضیه یې لا هم په محکمه کې تر څیړنې لاندې وه. قرباني په 2016 کال کې د ایران د بسیج ملیشا ځواک د دریو غړو د قتل په تړاو نیول شوی او د همدې کال له اکتوبر میاشتې راهیسې بندي و. او اسرائیل او متحد ایالات او کاناډا د هغو هیوادونو په فهرست کې شامل کړي چې د سفر ممنوعیت پرې لګېدلی. اسرائیل د کورونا د نوې اومیکرون بڼې د چټک سرایت له کبله د اندېښنو له زیاتېدو وروسته دا پریکړه اعلان کړې ده. د دې پریکړې له مخې چې نن شپه نافذیږي هغه خلک چې متحدو ایالاتونو ته سفر کوي باید ځانګړې اجازه ولري. د اسرائیلو کابینې ورته ممنوعیت له دې مخکې د ایټالیا، بلجیم، جرمني، هنګري، پرتګال، کاناډا، سویس او ترکیې په ګډون یو شمیر نورو هیوادونو ته د تلونکو مسافرو لپاره هم وضع کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د ساري ناروغیو د مخنیوي په چاره کې د امریکا لوی متخصص انتوني فاوچي خبرداری ورکړی چې د کورونا وایرس د اومیکرون بڼې د چټک خپراوي له کبله به د امریکا خلک سخت ژمی په مخ کې ولري.
خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. که غواړئ چې دا خبرونه ولولئ زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شئ. پاتې د ازادي راډیو ډاټ کام کې د دې خپرونې تر پایه زموږ ملتیا وکړئ. دوه اونیزې خپرونې د لوبې له میدانه او تاندې څانګې هم درته په دویمه نیمایي کې لرو. خو اوس راځو د سر خبري موضوع ته. داسې مهال چې د پاکستاني صدراعظم وروستیو څرګندونو په سیاسي او ټولنیزه کچه پراخ غبرګونونه پارولي، د طالبانو حکومت بیا وایي عمران خان سپکوونکي یا توهینوونکي خبرې نه دي کړي. پاکستاني صدراعظم پرون د اسلامي همکارۍ او سازمان په غونډه کې زده کړو کې د نجونو پر وړاندې محدودیت د ده په باور کلتوري ستونزه یاده کړه. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی وایي داسې څه نه دي لیدلي چې د حکومت په حیث ورته غبرګون وښيي. ښاغلي متقی دا څرګندونې کابل ته د راستنېدو پر مهال خبریالانو سره کړي. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
د پاکستان د صدر اعظم وروستیو څرګندونو ته ګڼ شمیر سیاسيون او عام افغانان د توهین او سپکاوي نوم ورکوي. خو د طالبان حکومت وای عمران خان توهین امیز خبري نه دي کړي. د پاکستان صدر اعظم په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د اسلامي همکاري او سازمان په غونډه کې وویل،
هر ټولنه د بشر او ښځو جنو د حقونو په اړه جلا نظر او فرهنګ لري. مثلا د خیبر پختونخوا مثال بدل کړم، ځکه چې طالبان هم اکثریت پښتانه دي. په قبایلي سیمو کې موږ میندو او پلرونو ته حق زمه امتیاز ورکاوه چې خپل نجونې ښوونځیو ته واستوي. خو که د هغوی فرهنګ سره حساسیت درک نه کړو، له امتیاز سره سره به هم نجونې ښوونځیو ته وانستوي، لکه څنګه چې پېښور د نورو قبایلي پښتنو سیمو څخه جلا فرهنګ لري. همدغسې کابل هم د نورو لرو پرتو سیمو څخه جلا دی. بنا کله چې په افغانستان کې د ښځو حقونو په اړه غږیږو باید حساس واوسو.
د عمران خان دی خبرو پراخ غبرګون راپورته کړ. په سیاسي کچه مخکنی جمهور رئیس حامد کرزی له ټولو وړاندې شو او دا څرګندونې د افغانانو ترمنځ د تفارقي اچونې هڅه او دوی ته سپکاوی وباله. خغلی کرزی عمران خان ته توصیه وکړه چې د افغانستان پر خلاف له تبلیغ په کورنیو چارو کې یې له لاسوهنی او د افغانستان په سازولۍ له خبرو کولو ډډه وکړي. خو د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کابل ته له رسنیدو وروسته د کابل حامد کرزی په هوایي ډګر کې رسنیو ته وویل هر څوک د خپلو خبرو مسؤل دی او اړینه نه ده چې یو مثبت کانفرانس منفی لوري ته یوړل شي.
نو تا خو دې نظریات کوم داسې توهینامیز چې موږ وایو د حکومت په حیث باندې عکس العمل وکړو زه خدای څه نه وینم.
خو د طالبانو برعکس بیا د پاکستانی صدر اعظم خبرو ته د افغانستان د ګوښه شوي جمهور رئیس محمد اشرف غنی لومړی مرستیال امرالله صالح په ځواب کې په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي له زده کړو لري او له ځانه بې خبره ټولنه په افغانستان کې د پاکستان له ستراتیژیکو برنامو څخه ده. هغه څه چې د ترلاسه کولو لپاره عمران خان دا ډول څرګندونې کوي. خو ښاغلی صالح د عمران خان د خبرو په اړه د افغانانو سخت غبرګون ستایل او زیاتوي دا د افغانانو د بیدارۍ نښه ده. د ښاغلي صالح په دې لیکنه کې د طالبانو ضد هم توندې خبرې لیکل شوي. په ټولنیز ډګر کې هم د عمران خان خبرو افغانان غوسه کړي. خالد سنگر او کمال الدین سپاند وایي د افغانانو کلتور او ټولنه ښځو ته په ټولو برخو کې په برابرۍ قانع ده. دوی وایي عمران خان تاریخ نه دی لوستی ځکه دا ډول خبرې کوي
او دغه څرګندونې هیڅ منطقي بڼه نه لري ځکه چې عمران خان له افغان کلتور نه خبره ده. افغانانو سل کاله وړاندې نجونو او هلکانو ته ښوونځي پرانیستي وو.
دا له جغرافیا او تاریخ څخه یو ناخبره انسان دی. هغه وخت چې د افراطیت او ترهګرۍ انچو پاکستان په سیمه کې نه و نوم او نشان یې نه و. موږ د علم او فرهنګ خلک وو. موږ ښوونځي درلودل، موږ زده کړې درلودې، موږ کابل پوهنتون لاره.
دوی پر طالبانو غږ کوي چې د ډول تانو د مخنیوي لپاره د نجونو پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي. په ټولنیزو رسنیو کې هم په دې اړه ډېرې لیکنې شوي. لیکوال او شنونکی عصمت قانع عمران خان ته په ځواب کې لیکي افغان کلتور کله هم د ښځو د زولنو او زنځیر کلتور نه دی، بلکې افغانان د ښځو په پړونو کې قتلونه او مرګونه بخي. په خیبر پښتونخوا کې میشت سیاستوال افراسیاب خټک بیا د عمران خان د خبرو په اړه د پښتو هغه مشهور متل را نقل کړی چې وایي خواره شي ته مینځي چې د مینځي پخې وینځي. ښاغلی خټک زیاتوي د عمران خان خولې ته څوک اهمیت نه ورکوي، خوشر بای دا د سیسه هم لکه د نورو شنډ شي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر او سیاستوال منظور پښتین بیا د عمران خان خبرې درواغ بللې او زیاتوي د مرسته ترلاسه کولو لپاره دا ډول کلیشهي او مکرجن روایتونه پای ته ورسوي. ښاغلی پښتین په خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلي افغانانو هیڅکله هم ښځې له زده کړو او د دوی له حقونو محرومي کړي نه دي. د جمهوري غورځنګون مشر محسن داوړ بیا وایي عمران خان له زلولو شرمېدلو وروسته بیا هم د پښتنو د کلتور قرباني کولو ته دوام ورکوي، خو زیاتوي دی پوهیږي چې عمران خان مجبور دی چې دا ډول درواغ وایي. خو د دې مجبوریت په اړه په څرګند ډول څه نه دي لیکلي.
و موریدل چې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان په پرونی غونډه کې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان خبرو غبرګونونه پارولې دي. د دې په باور دا چې افغان نجونې د تعلیمه به برخې دي ممکن لامل کلتوري او دودیز محدودیتونه وي. د حقوقي چارو له کتونکي او د افغانستان د ملي مبارزینو د رهبرۍ شورا لغړی صلاح الدین سیدی سره مې په دې اړه خبرې وکړې او په پایل کې مې د طالبانو لپاره د پرونی غونډې پر ارزښت وپوښته.
مطمئنن داسې ناستې ولاړې مثبتې دي چې نړۍ د افغانستان په مورد کې بحثونه کوي او د مرستو وعدې ورکوي. اما دا چې په پاکستان کې دایریږي او پاکستان به څه بهرهبرداري وکړي، دا چې طالبان به د دې نه څه برداشت کوي، د هغه سوال نه دي چې لا تر اوسه پورې جواب ورته نه دی. اما په مجموع کې دا ناستې مثبت ارزیابی کیږي او په ناستو کې خو تنا وعدی دي عمل بیا وروسته کیږي.
او سیدی صاحب څه فکر کوي طالبانو سره څه ډول تعامل یا چلند وڅ په دې غونډه کې دوی ته د میلما په توګه بلنه ورکول سوی و په څنګ کې ورسره د افغانستان ملي بیرغ خودل شوی و د طالبانو بیرغ پکې نه وو او دغه راز د پخوانی حکومت چې مشري محمد اشرف غنی کوله د هغوی څوکۍ هم تشه خودل شوی و. دا په څه معنی؟
په واقعیت کې دا هغه واقعیت نګری د چنړیواله ټولنه کوي. طالبانو ته هغه مقام ورکړ شوی و چې شایسته دی، تر اوسه پورې نړیواله ټولنه پر رسمیت نه دی پیژندلی. اما د ځمکه پر مخ یو واقعیت دی، نړیواله ټولنه معذب مکلفه ده چې د طالبانو سره تعامل وکړي. د واقعیت په توګه
په دې کانفرنس کې عمران خان وویل دا چې په افغانستان کې نجونې تعلیم ته نه پریښودل کیږي دا یو کلتوري او دودیز ستونزه ده. په دې باندې ډېر غبرګونونه هم راغلي دي. فکر کوي پاکستان د څه شي په لټه کې ده؟ آیا رښتیا هم غواړي چې د افغانستان د حکومت په نمایندګۍ دوی خبرې وکړي؟
د تاسف خبره ده چې طالبان د خبرې ته نه متوجه کیږي. د افغانستان په استازیتوب په مختلفو سټیجونو د پاکستان د منافعو سره سره ساتلو سره سره پاکستان غږیږي. مونږه نړیواله ټولنه او تحلیلګران په دې باورمن دي چې کچیرته د ملت غوښتنه دا وه چې د بهرنی تسلط دی په افغانستان کې پای ته ورسیږي چې دا زمونږ ټولو غوښتنه وه او طالبانو هم دا شعار مطرح کوو، اما د نړیوالې ټولنې عسکري او پوځي ځواکونو د وجود د پای ته رسیدو په نتیجه کې چې پنجاب ته زمینه برابره شي چې برابره شوې ده، دا د تاسف خبر ده او دا هغه شی دی چې تناقض لري د طالبانو د قول او د عمل ترمنځ. په یقیني ډول هغه اظهارات چې عمران خان وکړل د افغان کلچر په مولد کې، دا د طالبانو ته هم توهین دی چې طالبان اسلامي اساس په موازیو کې د هغې نه ګڼي بلکې قومي په اصطلاح عنعنوي شی ګڼي، چې دا مطمئنا د اعتراض موجب دی او دا زمونږ حق دی چې اعتراض وکړو چې تاسو برداشت په دا مسله کې خطا دی، بې ځایه دی.
د حقوقي چارو کتونکی صلاح الدین سیدی وو چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان بانک وایي ملګرو ملتونو پورستي یو میاشته کې له افغانستان سره د 102 میلیون ډالرو نقد مرسته کړې ده. دغه بانک زیاتوي چې دغه پیسې د افغانستان نړیوال بانک ته سپارل شوې دي. د افغانستان نړیوال بانک دوی ته د سپارل شوو پیسو دقیق شمیر په اړه څه نه وایي، خو ټینګار کوي چې دغه پیسې به په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان اړوندو ادارو او نورو بهرنیو موسساتو بانکي حسابونو ته ولېږدوي. تفصیل په دې راپور کې.
هغه معلومات چې د افغانستان بانک ازادي راډیو ته ورکړی دي، د ملګرو ملتونو سازمان تر اوسه له افغانستان سره 15 جوپې نقدي مرسته کړې دي. په دې مرستو کې د ډالرو 214 میلیونی، 29 میلیونی او 23 میلیونی جوپه شامل ده چې دغه سازمان په ورسته یو میاشت کې افغانستان ته لیږلې دي. د افغانستان بانک ویاند حسیب الله نوري ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیسې د افغانستان نړیوال بانک ته سپارل شوې دي. ښاغلی نوري وایي دوی هڅه کوي چې د افغانستان د خلکو ستونزو ته د حل یوه مناسبه لار پیدا کړي.
د افغانستان بانک هڅه کوي څو د هیوادوالو د بیوزلۍ او ناچارۍ د مخنیوي لپاره اصولي او اسانه لارې چارې وکاروي او له دې لارې هیوادوالو ته ډاډ ورکوي چې د هیواد د بانکي نظام وضعیت به ښه او اساري اړتیاوې به ژر تر ژره حل شي.
مخکې تر دې د افغانستان بانک په خپله یو اعلامیه کې ویلي وو ملګرو ملتونو ویلي چې افغانستان کې د بشري مرستو لپاره به د 2022 میلادي کال تر مارچ میاشتې پورې هر اونۍ 40 میلیون امریکایي ډالر افغانستان ته انتقالوي. خو د افغانستان نړیوال بانک د ملګرو ملتونو لخوا له افغانستان سره د مرستو شویو پیسو دقیق شمیر په اړه څه نه وایي. خو د دغه بانک سرپرست اسدالله فیضی ازادي راډیو ته وایي د ملګرو ملتونو لخوا رسیدلې دغه پیسې به په افغانستان کې اړمنو سره د بشري مرستو په موخه د ملګرو ملتونو سازمان اړوندو مؤسسو بانکي حسابونو ته ولېږدوي.
د نورو ایجنسیانو لکه یو ان ډی پی، یونیسف، یونیسیار دغه نورو موسسې ته خپل د دوی د ضرورت په اساس باندې دوی ته بیرته حسابو ته انتقالوي چې دوی خپل پروګرامونه لري چې څه وخت یې کوي څنګه یې کوي.
خو پوښتنه دا ده چې بانکونه خنور همشته ولی دغه پیسې د افغانستان نړیوال بانک ته سپارل شوی. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دا پریکړه د نړیوال ټولنې ده. خاغلی مجاهد وایي نړیوال ټولنې تصمیم نیولی چې د افغانستان له خلکو سره خپل مرستې د دولتي بانکونو پر ځای خصوصي بانکونو ته وسپاري. نو له همدې کبله د نړیوال ټولنې مسؤلینو د خصوصي بانکونو له ډلې د افغانستان نړیوال بانک ټاکلی دی.
اصول داسې اوس د غوښتل دغه پیسې آزاد بانک ته لاړ شي، حکومتي بانک ته نه یې. بیا نو د تنا ای آی بی بانک هم نه ده، نورو بانکونو ته هم نه ده. موږ ورته ویل چې باید په منحصر په یو بانک کې نه وي، متعدد ته لاړ شي. نور وخت کې بیا داسې کومکونو مرستې کېږي او کېدای شي نور بانکونه لاړ نه اوسي، منحصر په یو بانک کې به نه یې.
په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمیر افغان پوهان وایي طالبان باید نړیوال ټولنې ته قناعت ورکړي چې خپلې مرسته شوې پیسې نور بانکونو ته ورکړي. اقتصاد پوه شبیر بشیری آزادی رادیو ته وویل
باید نور بانکونو ته هم دا پیسې وارد شي چې متاسفانه ځینې زمونږ بانکونه افلاس ته نږدې شوي ده چې هغوی نجات پیدا کړي.
د ملګرو ملتونو یو چارواکی وایي دغه سازمان به په افغانستان کې له زیانګالو کسانو سره د مرستې لپاره را روان میلادي کال د 4.5 میلیارد ډالرو مالی مرستې غوښتنه وکړي. د بشري چارو او بیړنیو مرستو د تنظیم په چارو کې د ملګرو ملتونو مرستیال مارتین ګریفیتس پرون په اسلام آباد کې د اسلامي همکاری او سازمان غونډې ته په وینا کې وویل دا به د بشري مرستو تر ټولو لوی اپیل وي. د ده په وینا د ملګرو ملتونو پلان دا دی چې له څه باندې 1.5 میلیون افغانانو سره چې د ژوند د ژغورنې مرستې ته اړتیا لري بشري مرسته وشي. ملګرو ملتونو روان کال هم په یوه غونډه کې له مرستندویو هیوادونو د څه باندې 1 میلیارد ډالرو بشري مرستو ژمنې ترلاسه کړې. دا په داسې حال کې ده چې بشري مرستو ته یو شمیر اړ افغانان غوښتنه کوي چې ژر تر ژره دې دا مرستې په عادلانه ډول پر دوی وویشل شي، ځکه د دوی په خبره خلک ډېر بېوزلي دي او په سختۍ سره د ژوند د شپې او ورځې تېروي. امان الله عمر نږدې 4 میاشتې کېږي چې د کابل خیرخانې سیمې د بېځایه شویو په کمپ کې اوسېږي. دوی آزادي راډیو ته وویل هیله من دي چې له بشري مرستو برخمن کېږي.
داره بار نشته، دوده نشته، مرسته کیگی اقدار پاقدار نرسیدی.
غریبی حتی رسیدلی، مونگا که غرمی روده خورو شپی تا حیرانیو، که شپی خورو سر تا حیرانیو، دوده نشته ده کم کومت بشران دوستانه چی کیگی، اغا مونگ تا منصفانه نرسیگی، دیر خلقو تا مده سپاتی دی، دیر خلق دی چی دوده ورتنی، دا غنی کراغان دیر شوی دی، او یو کرابل کرابان دیریگی مونگا سنگو کو، مونگا ده دولت نده غواری چی مونگ تا دوده او دا غشین برابر کی.
د نقدی مرستو ترڅنګ د ملګرو ملتونو سازمان او یو شمیر نور هیوادونو د خوړو او روغتیایي توکو په شمول په بیلابیلو برخو کې له افغانستان سره همکاري کړې ده. افغانستان ته د طالبانو د حکومت له راتګ وروسته امریکا د افغانستان 8.4 میلیارد ډالر پیسې کنګل کړې دي. په دې سره د طالبانو حکومت او د افغانستان خلک له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي. طالبانو په وار وار له امریکا غوښتي چې د افغانستان کنګل شوې پیسې آزاد او د افغانستان خلکو ته دي وسپاري. د طالبانو د حکومت مرستیال ملا عبدالغنی برادر هم څو ورځې مخکې وویل چې کنګل شوی پیسې د افغانستان د خلکو حق دی او باید ورکړل شي، خو امریکا په وار وار د دوی دا غوښتنه رد کړې ده. د سپینې ماڼۍ ویاند جنساکي وروستی ځل په دې اړه ویلي وو یو شمیر دلایل شته چې ولې دا زیرمې د لاسرسي وړ نه دي. د نوموړې په خبره دا یوه ډېره پیچلې موضوع ده او دوی په تلپاتې توګه له خپلو شریکانو او متحدانو سره په همغږۍ او همفکرۍ په دې اړه بحث کوي.
د افغانستان په اقتصادي او مالی مسایلو کې پاتې کیږي. د طالبان د حکومت د مالی وزارت وایي نږدې ټولو دولتي کارکونکو ته د 3 میاشتو معاشونه رسیدلی دي. د دغه وزارت ویان احمد ولی حقمل وایي د 100 میاشتې معاش ټولو مامورانو خود اسمبلی او میزان شاوخوا 90% ته رسیدلی. نوموړی دا ډاډ داسې مهال ورکوي چې یو شمیر مامورانو ازادي راډیو ته د معاشونو په ورکړه کې له ځنډه شکایت کړی. د ښاغلي حقمل سره مې مرکه وکړه او په پیل کې مې ترې وپوښتل چې د ماشونو ورکړه چیرته رسېدلې.
د اسمبلی او میزان معاشاتو لړۍ مو شروع کړې وه د ورکړې. په هول وروسته مو د 100 د میاشتې معاشات ورکړه، بیا دا نور معاشات ماتله وه، ځکه د معاشاتو په سکیل کې خورا ډېر مشکلات وه. نو هغه حل شو، یو نوی سکیل جوړ شو او موږ د معاشاتو د اسمبلی او میزان معاشاتو لړۍ مو ورکړه. تقریبا تر اوسه پورې مطلق اکثریت ته رسیدلی دي، استثناءً که یوه اداره او دوه ادارې پاتې وي، هغه به هم نن د ورځې تر اخره کار خلاصې نور ورکړ دي. ولایاتو دا اکثریت ولایات پرون لا د معاشاتو پروسې موږ پوره کړې. مازمي کوشش دی چې دا پاتې ادارې دي او موږ خپل استحقاقونه راوړي دي، د هغو معاشات هم ورته اجرا کړو، ځکه موږ دغه ټاکلی وو چې د جدي څخه مخکې باید ټول معاشات اجرا شي، ځکه جدي کې بیا مالي کال نوی کېږي، زموږ سیستمونه بندیږي تر څو چې بیا نوې بودیجه راځي او عمل کیږي.
ښه، یعنی تاسو وایئ چې تقریبا ډیرو ادارو ته معاشونه لیږل شوي دي د 2-3 میاستو، داسې فیصدي ویلی سي مثلا 80% 90% څومره مامورانو به معاشونه ترلاسه کړي وي؟ حداقل د یوې میاشتې
هغه د 100% خو 90% ټول ته اجرا شوي دي، او پاته دغه د 2 میاشتو لړۍ چې مو وروسته شروع کړه، دا هم که درته یم نن تر نیوی تر 15% اضافه ادارات اخستې دي. استثناء یو څو ادارې کپاتې دا هم مشکل دا دي، دوی استحقاقونه نه جوړوړي پر وخت دا خاطر پاتې دي.
حتمان سے بعض ملاحظه و استاسو لخوانه د طالبانو د حکومت لخوانه د خوانه یو ماشونو په لستونو باندې څنګه ځان رامنځته سو د ماشونو په لیک کې په دغو استحقاقونو باندې تاسو ارزونه وکړه او کنه مجموع کې بودیجوي مشکل وو؟
نه بودیجوي مشکل نه وو، ماشاتو په طرحو کې مشکل وو. دا موضوع موږ مخکې مطبوعات سره ښه تفصیلي شریکه کړې ده. مخکنۍ ادارې ته چې کوم ماشات کېلونه پاتې وو په هغو کې خورا ډېر مشکلات وو. ځینو اداراتو ډېر لوړ انتظامي ماشونه اخیستل، ځینو نه اخیستل. مثلا دوه مشابه بستونه چې به په دوو ادارو کې یو بس په 15,000 افغانۍ اخیستل، بل هغه بس په بل ادارې کې به 3.5 لک اضافه اخیستل. داسې مشکلات وو. هغه مو حل کړه، دا تفصیل مو وختي ملت سره شریک کړی دی. نو دا هغه څخه وروسته چې دا نو اسکل ته ټولو اداراتو پورې ورسېدي، ماشات اجرا موږ د دوو میاشتو شروع کړه. اوس تقریبا ټول ته رسېدلي دي دا دوه میاشتې ماشات.
تاسو خو داسې کټګوري کړي نه دي، مثلا ښوونکي، د روغتیا کارکوونکي، ټولو دولتي مامورینو ته به په یو ډول ماشونه ورکول کېږي؟ توپیر یې په منځ کې نشته؟
یا توپیر نشته، توپیر خو د بستو په حساب شته، اما بستونه بیا په ادارات کې فرق نه کوي. مثلا دریم بس چې دی، دریم بس امریات، هغه که د ښوونې او روزنې په وزارت کې، هغه که د تحصیلات په وزارت کې، او هغه که د مالیه په وزارت کې، هغه فرق نه کوي، معاش به یو ډول ورکول کېږي. خو ټول معمولین د یو ډول نه دي، نه د بستو په حساب دي، بستونه د ټولو ادارات یو ډول.
موږ ته چې اورېدونکي پیغامونه پرېږدي، همدا وایي حتی تر د یوې اونۍ مخکې پورې د اوس هم پیغامونه سه چې وایي موږ ته ماشونه نه دي رارسېدلي. کېدای سي په لرو پرتو ولسوالیو کې وي یا هغه سیمې وي چې تر اوسه ممکن ورته ماشات نه وي رسېدلي.
نو خو اوس تقریبا دغه نن چې زه ستاسو سره خبرې کوم، تر مطلق اکثریت یعنې تر 95% اضافه ادارات خپل ماشونه اخیستي دي.
د مالی وزارت ویان عبدالولی حقمل وو چې د دولتي کارکونکو د ماشونو په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کولې. دا ماشونه داسې مال مامورانو ته ورکول کېږي چې په افغانستان کې بشري ناورین د زیږیدو په حال کې دی. اکثره خلک ویره لري چې د ژمي پر مهال ممکن دغلته بشري ناورین رامنځته سي. طالبان بیا وایي چې د اسلام آباد په پرونۍ غونډه کې له افغانستان سره د بشري مرستو په رسولو ټینګار وشو. دا غونډه پرون په اسلام آباد کې ترسره شوه چې د افغانستان په استازیتوب د طالبانو د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ورغلی وو او د دې غونډې په څنډه کې د بیلابیلو هیوادونو له استازو سره دوه اړخیزې کتنې هم کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د اسلامي همکارۍ نړیوال کانفرنس د ګډون ترڅنګ د یو شمیر اروپایي هیوادونو، نړیوالو سازمانونو او د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي سره لیده کاته هم کړی دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز مشر ولی الله شاهین چې له ښاغلي متقی سره په دې سفر کې و کابل ته د بیرته راستنېدو مهال یې ازادي راډیو ته وویل چې د دې لیدو کتو په ډیرو برخو کې د بشري مرستو په اړه خبرې اترې سوي دي.
د اروپایي هیوادونو د ځینو استازو سره، د اسلامي هیوادونو د ځینو استازو سره خصوصي مجلسونه هم ترسره شول. په ټوله کې راغلي خارجه وزیر دغه سفر له لاسته راوړنو نه ډک وو. نیوال او خصن اسلامي دنیا نمایندګان په دې باندې متقاعد شول.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی هم په خپل ټویټر پاڼه په څو پرله پسې ټویټونو کې لیکلي چې امیر خان متقی د ملګرو ملتونو سازمان د بشري مرستو لپاره د سرمنشي مرستیال مارتین ګریفیت، د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ټام ویست، د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان، د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال حاجی وفا، افغانستان لپاره د او آی سی ځانګړي استازي او په کابل کې د یاد سازمان نوی ټاکل سوی سفیر طارق علي بخیت، د افغانستان د چارو لپاره د سعودي عربستان کاري ځواک مشر او د پالیسي او پلان جوړونې مرستیال عبدالله خالد السعود او مل حیات سره یې وکتل. ښاغلي بلخي لیکلي چې له یادو چارواکو او استازو سره په لیدو کتو کې د افغانستان لپاره د بشري مرستو پر راټولولو، سیاسي او سوداګریزو اړیکو، د طالبانو پر حکومت د نړیوالو د بندیزونو لری کولو او د افغانستان د کنګل سویو پیسو د خلاصون په اړه بحثونه شوی دی. نوموړی لیکلی چې په ټولو دغو لیدو کتو کې له ښاغلي متقی سره د همکاریو او بشري مرستو د رسولو ژمنې هم سوي دي. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو ځینې افغان کارپوهان په دې باور دي چې د افغانستان اوسنیو شرایطو ته په کتو به دغه ډول ناستې مؤثره تمام سي. له دې ډلې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز د نړیوالو اړیکو مشر حاتف مختار ازادي راډیو ته وویل:
د اسلامي امارت میسج او پیغام ډیر قوي او مثبت، خو وخت به د ځواب ورکړي چې آیا وایسي